سلامونه ستړي مشه تاسو مخ خلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په تیرو درې ورځو کې په اولس ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه دولس کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او یولس نور ټپیان شوي دي. د اورښتونو له امله د مرګ ژوبله په کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه ولایتونو کې اوښتې ده. له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړې بیان کې دا هم وویل چې د اورښتونو او سیلونو لامالا دو سوا چلو رویا کورونا بش پلوی جار شوی او نجده یوزر پینزه سو شپیت کورونا پا جوزی دول تخریب شوی دیم. پا افغانستان که دا تیرو دری ورزو پترتس که دا ورختون لامالا یوش میر مالی زیانون هم اوخته دی او دا شاو خوا دول سوا چاروی و دل منزدلو خبرون هم خبر شوی دی. دا سالنګ لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر ایکسپانه لیکلی دی چې د حفظ او مراقبت مسؤلینو د هڅو په ترڅ کې یو لیکه سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټرو ته اجازه ورکړل شوې چې حرکت وکړي. حق شناس یاده کړې چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سمه لار خلاصه شي او بیا ټولو موټرو ته د تیرېدو امکانات برابر شي. د ګټو چارو وزارت د ویان په وینا کې چیرته واوره او طوفان ودرېږي نو سبب د لوی لار په بشپړ ډول پرانستل شي. د سالنګ لوی لار د دوشنبې له ورځې راهیسې د درنې واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوی و. د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمانځلو پر مهال د اورلګېدو له امله شاوخوا څلوېښت تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې سل تنه نورو ټپیان شوي دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور قصدن چاچولی و. ځینې قربانیان ډېر سوځېدلي دي چې پېژندل یې سخته ده. دا پېښه د شپې د یوې نیمې بجې وروسته رامنځته شوې ده. سیمه کې امنیتي ځواکونه دي او د سیمې پر سر الوتنې بندې کړي دي او پولیس وایي چې تر اوسه د اور لګېدو علت روښانه نه دی. د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی. د خبر نن پنجشنبه د ایران دولتي ټلویزیون خپور کړی. د ټلویزیون د لرستان ولایت د والي د مرستیال سعید پورعلي په وینا وویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې یوویشت کاله یې عمر و د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبې په شپه په داسې حال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره یې هڅه کوله. پورعلي ادا کوي چې دا سرتیری د بلوا کوونکو له لورې وژل شوی دی. د یکشنبې له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سیرو لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ ګڼل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال هرکلی په یو وینا کې ویلي دي چې له روسیې سره به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي، خو نوموړي وویل داسې هم ممکنه نه ده چې په هره بیه موافقه وشي. د زیلنسکی د تېرې شپې دا ټلویزیوني وینا یوویشت دقیقې وه. ده وویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون نوي سلنه بشپړ شوی دی، خو د نوموړي په ټکو چې پاتې لس سلنه به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي. د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې اوکراین سوله غواړي خو پر قیمت نه غواړي. زلنسکی زیاته کړي چې د جګړې پای ته رسیدل غواړو خو د اوکراین ختمیدل نه غواړو. لکه چې روسیه پر اوکراین برید کړی دا د دغې جګړې څلورم کال دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشه د ساده پات سپو کې پروګرام ته مو غوښه فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. نن د 2018 کال د جنوري نومړی نیټه ده، خو 2015 کال د طالبانو د حکومت لپاره څه ډول یو کال و؟ آیا طالبانو حکومت په 2015 کال کې وتوانېده هغه بهرنی سیاست چې دوی د دغې کال لپاره ټاکلی و ورته ورسیږي او که نه؟ ظاهرا داسې ښکاري چې 2015 کال کې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د دوی لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه. له دې سربیره ځینې داسې نورې تجارتي اړیکې او تجارتي راکړه ورکړه په سیمه کې له هیوادونو سره پیل شوه چې ښایي د طالبانو په ګټه پای ته رسیدلې وي. خو د طالبانو د حکومت او پر کابل او کندهار د پاکستان له لوري بریدونه بیا بل اړخ ته د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ ترینګلې اړیکې په ګوته کوي. دا چې دغه جګړې ولې پیل شوې او د سولې خبرې تر وې ولې تر اوسه پورې کومه ځانګړې نتیجه نه ده ورکړې، نن به په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. همدارنګه د طالبانو د بهرني سیاست د اړخ به هم راواخلو چې دوی وتوانېدل خپل اړیکې له اروپایي هیوادونو سره هم پراخه کړي. په جرمني او سویډن کې دوی اوس استازي لري او په دې هیوادونو کې ورته طرفداران هم وخت نا وخت دوی په ګټه باندې تبلیغات کوي. نن خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکي هر یو جان محمد غوس جان باس، همدارنګه د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسیخ او د تیر جمهوریت د مشرانو جرګې پوښندهی مرستیال محمد اسف صدیقي سره په پروګرام کې تاسې دروړه قدرمن ستړي مشي او مننه لدې چې وخت مو پریښود. د کال په دې نمړې ورځ له موږ سره په پروګرام کې ګډون کوي. تاسې دروړه دې نوی کال مبارک وي. له تاسې په پیل وکړم راسخ صاحب سره شته، له راسخ صاحب سره به پیل وکړو. ساسي په باور باندې 2015 کال د طالبانو لپاره څه ډول یو کال و؟ آیا طالبان د کوم هدف ځان لپاره ټاکلی وو او یا دا چې یو حکومت یې په یو کال کې باید ولري هغه ته رسیدلی و کنه؟
سلامونه ګران قدر سیال صاحب کورجان او استاذو د پروګرام دواړو قدرمنو ملمنو جان باس صاحب او صدیقی صاحب او استاذو د پروګرام اوریدونکو ته سلامونه ونې کیلې او نوی کال مبارکي ورسره وړاندې کوم. د سعادت او خوشبختی کال ولري. او د استاذو د سوال پکله باندې باید عرض وکم چې تیر کال 2015 کال د افغانستان د ولسونو لپاره ډېر د دردونو او د کړاوونو او د ډېرو مشکلاتو او بحرانونو کال و. تاسو ولیدئ چې یې زمونږ غونډې هیواد ایران او پاکستان په ډېره ظالمانه توګه باندې افغانان د مهاجرت او قربتوب نه یې د وطن په لورې په ډېره ظالمانه شکل سره وویستل او روان یې کړل او د اقتصادي بحرانونو سره لاس او ګریوان کوي. د دوی دارو ندارې ترې واخیستی او طالبان د خپل د قدرت د صفو د لویولو دپاره او د نړیوالو سره د ښه اړیکو او د ډیپلوماتیکو اړیکو د روابطو د تامینولو او د رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو خارجه وزیر متقی ډېر تلاشونه وکړل او په دغه تلاشونو په درشل کې روسیه یا هغه هیواد و چې د خپل د ملي ګټو دپاره د خپل د ملي امنیت لپاره د سیمې د امنیت دپاره چې دی کوم تشویشونه لرو د هغه په درشل کې د طالبانو سره د ډیپلوماسي لارې هموار کړل او په زمين کې پرسمته او پیژندې او روسیا د هغو هیوادونو لړل دی چې د غربي نړۍ د شتون په دغه زمون په جغرافیا کې او یا بل خصوص په سیاسي ډګر کې د هغو لاسوهنه دوی تشویش لري او دوی خپل د ګټو لپاره د رسمیت پیژندنې لارې د طالبانو سره انتخاب کړل. خو څنګه چې باید په دغه سلور نیمو کلو کې یا په تیر کال کې طالبانو د خارجه سیاست په اکل کې شبر یا ویل لري وای اقلا خپل هغه سیاسي ډیپلوماټیک اصول ته درناوی کړی وای او د نړۍ سره د راکړې ورکړې او د رسمیت پیژندنې لارې هم ورکړې و چې د دوی د صلاحیتونو تر چتر لاندې دی. یعنی کچېری واقعا طالبان وشته وای چې د افغانستان د ولس له ادرسه مشروعیت ترلاسه کړي ولوې جرګې دایره کړې وای او د انجنونو د خويندو په وړاندې چې کوم دریز دوی نیولای دی هغه دریز اقلا نرم سوی وای او نړۍ ته دا ښکاره کړی وای چې موږ د نړۍ سره او د خپل د هیواد ول سره د روغې جوړې په لار قدمونه اخلو. بنا ان زویل سم تیر کال د افغانستان د ولس لپاره ډیر دردونکو کال و، مگر د طالبانو د دولتداري لپاره یو څه مثبت لا فراوړنې چې دا چې وایم چې د باسازي پاکل د اقتصاد او د ترانزیت او د ترانسپورتي پروګرامونو او د مدنیات او په زمين کې د اقتصادي زیرمو د جوړولو او د تخته گزاري لپاره تیر کال دوی یو څه قدمونه پورته کړل او واقعا د ساين وړ بولم چې هم امنیت تضمین کړی دی او هم افغانستان د اقتصاد په برخه کې یو څه لاسراوړی لري. مګر هغه څه چې د ولس له ادرسه وای او د ولس له ادرسه مشروعیت لمړی اصول دي هغه تر اوسه دوی ترلاسه کړی نه دی او افغانان لا تر اوسه هم د طالبانو پر نظام کې غیر د طالبانو نه نور څوک ځان پکې نه ګوري. نو د هماغه
مننه راسخ صاحب بیرته به تاسو ته وګرځم په دې مسایل به هم تم شو چې د افغانستان د نه داسې تړتیا وه چې باید طالبان حکومت کړی وای چلایم نه دی کړی او 2018 کال کې وکړي ښایي د دوی په حکومتاری کې یو څه تغییرات راشي او عمله مشروعیت ورکړي. جنبا صاحب تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. مخکې راسخ صاحب اشاره وکړه چې روسیه د خپلو ملي ګټو په خاطر باندې په 2015 کال کې د جولای په 3 باندې طالبان حکومت په رسمیت وپیژنده. تاسو هلته کار کړی دی، سفیر پات شوی یاست، یو تر ډیره شناخت د روسیې له حکومت هم درنګه تیر جمهوریت کې مو په دې برخه کې هلته کارونه کړی دي او خلکو سره نږدې پات شوی یاست. دغه رسمیت پیژندنه د کم خوا په ګټه و تر ډیره روسیې په ګټه ده که د طالبان حکومت په ګټه ده؟
مثلا دغه موضوع تاسو د روسیې ده زاوی څنګه ګوري؟ روسیا خو د لکهبل فرض دی واه د مغخپلو منافع پر بنسټ او هغه په اتکا عمل. روسیا په دغه موضوع کې مخکې شو او اوسنۍ حاکمیت په کابل او کندهار کې پر رسمیت وپیژند، خو تر هغه ځای چې ماته معلومی دي او تاسو فرمایئ چې هلته مې کار کړی دی وهغه چې څه وایم د روسیې پولیس استابلیشمنت د دغه اقدام ناراضي هم نه لري. ځینې حتی هغه کسان چې لري هغه یو څه مداومت هم لري، ځکه ټول نه یو څه دار، ځکه چې د دوی کوم مثال شو کوم اقدام شو نور ونه غندل نور تعقیب نه کړ. دا غلطه د دوی متحدینو منځنۍ آسیا کې روسیا اوسنی کم چارواکی چیزی چې یو سازمان په حیث طالبان وایي دغه سازمان د کووید د خپلو هغو د روسي لیستونو په قطار کې شامل داسې یو ډېره حساس ظریف او ډیپلوماتیک لوبه مرسته وکړي.
وبخي جنبه سب یعنی تاسو په باور باندې ده چې روسیې اوس د طالبانو حکومت له تروریستي ډلو ویستلې دی، په رسمیت پیژندلې دی، حتی د یو څارنوال په شکایت باندې هم دغه پرېکړه ننګول کیږي.
ګورې زه د بنلي حقوقو د یو شاګرد په حیث تاسو نه ځنې وضاحت د روسیې د سترې محکمې فیصله کې راغلی دي چې د طالبانو سازمان چې د درې نیټې نه تر دهې نیټې پورې د روسیې د روسي نوملار شامل و، اوس دغه غړیتوب په تعلیق راغلی. درست دا یو دا د محکمې فیصله ده. بل دا چې اوس سیاسي موضوع ده چې په رسمیت پیژندل دي. رسید پیژندل خو دلته دوه خطاغلی سیال. یو خوا افغانستان یو تاریخی هیواد، افغانستان دولت په حیث نه پیژندل شوی دی، دې سره څوک ملنګ نویشي وهلی. موږ په حیث یو سیاسي واحد په دې دنیا کې یو تاریخي هیواد اوسو، دا یو واقعیت دی. اما حاکمیت په افغانستان کې د پښتنې نه دی، درست؟ دغه حاکمیت خلک یا دنیا یا ځینې هیوادونه هغه دی اوس راشه درشه لري، ځکه چې افغانستان سره دی، ځکه چې یوې خوا افغانستان وحید دی، د بلې خوا په لومړیتوب کې د هغوی خپلې ګټې مهمې دي، هغه اقتصادي دي که تجارتي دي، امنیتي استخباراتي دي که نظامي دي وغیره. نو په دې ترتیب هغوی دغه حاکمیت سره اړیکې ټینګې کړي. اما ګوري هلته یوه پوښتنه پاتې ده، په مجره د دې که بېرته وضعیت تغییر کوي، بېله شکه چې بیا نو یو تروریستي ډلې سره څوک بیا داسې پېژندل نه لري. نو اوس دغه ملي سیاسي اړیکې هغه سیال ډېرې پېچلې دي، یعنې هغه څه کلاسیکې نه دي لکه مثلا چې شل کاله مخکې. اوس اړیکې د هېوادو ترمنځ په څو لایو کې روانې دي. په یو لایه کې تاسو کولی شئ یو هېواد سره بېخي دښمن اوسئ، اما په بل لایه کې تاسو غیر مستقیم یا حتی مستقیم سره متحد اوسئ. په موږ غوښتل بیا به تاسو ته پنځه شپږ مثال درکړم، دا اوس چې ځینې هېوادونه په یو لایه کې سره بالکل متخاصم دي، په بل لایه کې سره ملګري دي.
جان باسه بس ک د جند په خنې سره د طالبانو او د روسي اړیکو ته وګورو، د غرسمت پیژندنه راوخلو، د کوم طرف په ګټه ده؟
ها دلته خو نو د دې کوم غلې شاو طالبان لري خپل خپل کندو کېاو. طالبان ته هر څه خلاص دي چې دولت د دې ته جوړ نه دي، به دې له تغییر کو دا غي څخه د دغه اقدام د لشي څخه دی یو افتخاري تکاپو او تبلیغاتي غوريزي پرسنه کې چې موږ بیرغ نشو نو هغه اني دا څنګه موږ قانون ته دا ټول د چې هغه څنګه چې ما کار دا بیرغ چې په خوان ته وو د افغانستان ملي بیرغ دا موږ او څو نور همکارانو تاسو سره ولې عمل خپل پیونت او ټول ک بیا ما ته وځو. خو خیر دا چې خبرې ویو کو دوی ځلې لیکي او دوی ته خوشحال دي کنه چې دا د بیرغ څخه اوس مطلب دا دی چې د دې نه مثلا طالب غیر اشتهاري ګټه پورته کول څنګه نو څه ترلاسه کوي. دوی خو باید دا نه په هیڅ یو هسته رامنځته چې هغه تر اوسه رامنځته کړی نه ده. روسیه څه وایي؟ روسیه دلته د سیو کله چې تاسو ته اورو کې دا شتان شي تخته هغه د سیو حرکت وکړي چې هم خپل متحدین ته او هم خپل رقیبان ته د سیو خو دا شيخه تاسو هو څه کوي زه خدای حاکمیت پر اسمه پیژنم پیژنم تاسو خو سره پس شا یا کنه اړي چې ساتي د فاکتو اړي کې تعاملات چې دی اوسه وایي ها زه ور سره مستقیم نه لیکم اوسم دوی څه وړي په ترلاسه کې روسان دوی خو دوی مستقیم په دې لوبه کې راځي درست دوی نه نو طالب د سیو وضعیت واقعي که چیرې دې پاتې شاله لوبه کوي نو عرب مسکو ته ګوري چې مسکو خو دې پر اساس نه پیژني درست د بل خوا د منطقي مدیریت روسیا او د هغې نږدې متحدین چې منځنۍ آسیا ده د همداسې په ګل بوټ کې چین دی او ایران دی په یو ترتیب هند دی دا هېوادونه که مثلا پاکستان او هندوستان یو څنډې ته کوچ هغې بلې لوبې لري دا هېوادونه نه غواړي چې دلته مثلا فرا منطقوي هېوادونه نفوذ ولري بیا مخصوصا د دوی اډې دلته اوسېږي. نو په دې ترتیب دا یو سیګنال هغوی ته هم چې زه دې یم دا حاکمیت د افتو پر اساس پیژنم نو دوی دغه لوبه کې په څو موضوعګانو داخل شو چې تر ډېره بریده روسیې ته دا څه ګټه رسوي. ګوري یو هېواد سره چې تاسو ګټې او اړیکې پالئ تاسو باید هلته پانګونه وکړئ. دا نورې ټولې اړیکې یا سیاسي دي اغلې سیال یا استخباراتي دي یا امنیتی نظامی خو مثلا د افغانستان د پاره د دغه روابطو هغه وخت کې شوې چې روسیا حاضر شي روسي لوی اته هغه پانګونه تر اوسه پورې خو زه نه وینم چې مثلا مسکو دې ته خوش کړی وسی دي چې از د پانګونه ټول ټول موږ تاسو راکړه ورته مسکو سره پوسټ د څه مليون څه هم تمام ده او هغه هم د چې پرانده تجارت دي چې عمدتا هغه افغانان دي چې هلته په روسیه کې ډېر کلونه ژوند کوي او د تجارت رامنځته کوي څوک کلاو شي راوړي څوک قدم راوړي څوک نه پرېږدي څوک مواد راوړي داسې ګډوډ اما موږ ته د دولتونو په کچا پانګونې په کار دي چې بیا په هغه ځای کې چې لري افغانستان کې را داخله شي
مننه
اقتصادي ضروري
مننه جان با سر تست بیر تر اگر زمه چه صدیقی صاحب پتا ما پاته ده صدیقی صاحب پا 2015 کال که طالبانو پا بحرانی سیاست که و بل پرمختگ دا کرده ده چه اروپا که ده پخیزی پیدا کرده ده منگو کتل چه پا جرمنی که د دوی هغه سفارت ورته وسپارل شو استازی راغلل دلتا لدی سربیره سویډن ته هم استازی لیکل دی او طالبانو سره دغه دوه هیوادونه یو څه ناڅه اړیکې خیشه وي د نسبت نور اروپایي هیوادونو ته تاسو څه فکر کوئ چې دا د طالبانو د حکومت لپاره لوی لاسته راوړنه ده کنه که ګټه یې نسبت طالبانو حکومت نه دغه دوه اروپایي هیوادونو ته چې ډېری شمېر افغان کډوال پکې میشتي په ځانګړې توګه په جرمني کې دوی ته رسیږي
دلوی بهنګ د الله په نامه تاسو ته هم تخنیکي همکارانو ته جانبا صاحب او د دې پسند کې راسخ صاحب او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم دغه نه وروسته زلته سیال سیاب زده سی تر کوم اندازې پورې څه فکر کومه دغه جرمني یا ناروی دا سویډن دوی زیات ګټه دوی ترلاسه کړه دا په دمانه چې مخکې افغانان چې دوی غوښته چې وویلېږي افغانستان ته هغه مجرمین هغه خلک چې محکمه درېمه محکمه باندې فیصله کړې وه چې د جرم په اساس باید ولېږل شي افغانستان ته مخکې دوی لپاره دا ډېر قیمت تمامېده خو کله چې دغه کونسلګریانه دوی ته وسپارل شو دوی اکثرا دوی خپل ګټې او منافع او دا مسایل ډېر زیات توجه کوي په سیاسي بحث کې دوی کوم خاص فعالیت نه دی یوازې دوی هغه د کونسلي بحث دا چې دا د پاسپورت او د اسنادونو په موضوع باندې دوی په څنګه هغه مجرمین دوباره افغانستان ته ولېږل شي مخکې به ما مخکې تاسو اشاره درلود ان قیمت به تاسو دې په دې موضوع کې ځکه کنه کوم چې طالب ډېر زیات ګټه ترلاسه کړې وي یوازې قونسلي بخش مخکې چې یو نیم سفارتونه هغه سره طالب سره وزارت خارجه سره قونسلي بخش کړي کې درلودي او سیم لري یوازې ډیپلوماټیک موضوع دی یوازې قونسلي بخش ده ان د خاص په اشراف په دې موضوع کې نظر نه وینم او برعکس کې چې موږ ورته وګورو په دې ستاسو کړه په افغانستان کې طالب هر ورځ ساهي ځان دې تنگ کړي کومې دواری چې طالب درلود یا نه د طالب پلویانی درلود هغه داسې ویل کیږي چې خوشبینی چې مخکې روی درلود چې کدی چې په ډیر کم وخت کې طالب په رسمیت پیژندل شي او د پسګ دنیا به ورسره تعامل وکړي او ډیپلوماټیک اړیکې به ورسره ولري هغه په دمانه چې روغ نظام چې لکه جمهوریت نظام چې دغه متاسفانه چې ونیم دوستان خارجي دوستان چې په دې کې امریکایان او ناتو پک شامل وو چې روغ نظام جمهوریت طالب ته وسپارل بدبختانه دوی اوس ګوري چې مخکې دا انتقاد موږ درلود چې په طالب اعتماد نه پکار دل لپاره چې دا یو افراطي ډله ده تاسو ته یو ځکه معلوم شي افغانانو ته تیر ځل معلوم شوی وو دنیا ته هم معلوم مګر متاسفانه چې دوی افغانانو ته توجه نه کړه خبرو ته دا یو څو کړه چې افغانان په کوم حالت مواجه ده مثلا تاسو د مخکې اشاره چې درلود چې د ډیپلوماټیک اړیکې طالب ته اروپا ته راغله ګټه به کړي یو مثال به تاسو ومن چې کله چې افغانستان کې طبيعي حادثه چې کله رامنځته شو یعنی دوی چې بلاک لیست یعنی تور لیست کې دوی شامل دي قطن حتی ولست کې متضرر شو د طبيعي حوادثو په مورد باندې هیڅ نړۍ دغه هوادونه په افغانستان سره لسره کومک ونه کړه او د دې په څنګه کې امریکایي چې دغه 2 میلیارد ډالر چې کومک په نظر کې ونیو د افغانستان او د یمن نه بغیر ټول ته همکاري او خو د مګر افغانستان پرې شامل نه ده یعنی دا غزرونه دي چې افغان ولست کې ویني او د دې په څنګه کې
یعنی ساس په باور باندې جرمني ټول هدف دا و چې د افغان کډوالو شر ځان خلاص کړي، په خصوص په دې رسېو کې چې د مجرمینو په نوم د دوی په ټکو باندې چې د مجرمینو افغانان دي له جرمني نه بیرته افغانستان ته ستنه کړي، وازنه هدف دا و چې د کډوالو موضوع له طالبانو سره حل کړي، نور مخه دا نه ده چې دوی سره ډیپلوماټیک اړیکې وپالي.
بالکل، هم د ځکه چې داسې وای نو دا جرمني باید په طبيعي او د سکو افغانستان سره همکاري کړه وای، طالب سره یعنی د طالب په موجودیت کې او افغان ولس سره دوی جرمني له سره همکاري ونه کړه. د دې په څنګه د ناروې د سویډن ارته په افغانستان کې سویډن مسچ په افغانستان کې وو د طالب هغه مسې بند کړي، او د دې په څنګه نور خارجي مسچ په افغانستان کې فعالیتونه درلود یا به ساحل اور باندې محدود کړي یا به طالب له ادرسه بند شو. یعنی دا په دمان چې طالب دې کې ګټ کړي تاوان زخت ډیر کړي، یعنی دا یو ډیر هغه ډیر هغه سونه میږي اغه ډیر معقول او ډیر مشروع همکاري چې د افغان ولس سره باید سوا غوډه تاله په موجودیت کې آتا جرمني د نورو ملکونو د ته آماده نه شي افغانستان سره همکاري وکړه. دا په معنی چې طالب ورس د حکومت افراطیا په کوم فرمان کې ورکی، دا په معنی چې دنیا سره چې ځان لري نږدې کې برعکس هغه ځان لري کې او ځان لا انزوا ته برابرۍ او کچیر موږ ورته متوجه اوسو، مثلا د دوی هغه مانوي پلار یعنی پاکستان کله چې دوی سره همیشه همکاري کوله وې دوی سره ډېر سخت مواجیدي، او د دې په څنګه دغه دروازې ته تړل شوی په افغانستان کې قیمتونه چې زیات شوی یا تجار مال چې پاکستان ته راتلل یا واردېدل د نورو ملکونو د کراچۍ د بندر نه ستر افغانان کې زخت ډېر متضرر شوی د قیمتونو لړوالي. طالب په تاوالې طالب کې تاوان نه کړی، دل لپاره چې هغه چارواکي مجموع کې طالب خپل ټول یو څه د افغانستان نفوذ نه تشکیلوي، دلته هولس په متضرر کېږي. یعنی دلته کې چې موږ ورته وګورو دغه نور هم داسې عربي هوادونه یوازې د څه خاص افغانستان لپاره چې څه چې لکه څنګه چې دوی یو نیم البته دوی ورته لابي ګریم کول همکاري ورسره کول او سم ورسره لري لکه دوه لکه نور، مګر متاسفانه چې د افغانستان په اساسي مشکلات کو دوی افغان ول سره د همدغه د تور لس کې طالبان شامل دي، دوی هم د نغوري چې افغانستان ول سره همکاري وکړي. نو بنا د فکر کوم چې د طالب دغه عمر کدی چې په لنډې دی ودل لپاره چې وکړه چې یو نظام چې هغه مشروعیت ونلري، یو مردومی نیوي، دیموکراتیک نظام نیوي، انتخاباتي نظام نیوي، دا د سیده لکه دی یو شګي تپیون دی کړه چې یو معمولی طوفان راشي کلب یو خواته کلب لمنځ وړل کیږي، دغه یو سیستم دغه یو حالت ده. او په هغه وخت چې موږ لیدل په جمهوریت کې چې موږ طالب دومره توانې نه درلوځاته یو لسوالې ونی سي، دا چې متاسفانه په دوه کې چې یو ننګین غندومک ستانی یو تړون چې ورسره وسو او مکمل روغ نظام ورته وسپارل شو. متاسفانه اوس هم خلک د دې خلکو نه وس خپه دي وسوګوره کې چې هم د امریکایان او د ناتو چې جمهوریت طالب ته وسپارل، مګر متاسفانه چې روسان پیش قدمي ورته وکړه لکه څنګه چې جانوازه ورته اشاره درلوده، چې وسوګوره چې هغه عدل پاره وکړي چې هغه خپل طالب تور کې پدمانه چې امریکایان غربیان پدې داسې فکر وکړي چې پدمانه چې طالب روسان او دوی ټیم سره ډېر نږدې اړیکې لري لکه چې لري ایران سره او چین سره نور سره بینان، یو خدای خواته طالب لپاره مشکل جوړ شو. دیپ څنګه موږ روسي سره خاص تجارتي اړیکې هم لرو، روسیا په خپل یو تهاجي هغه ظالم ده او مخکې بابا نسام ظلم کړي او د وسم په اوکراین باندې او د ګټه په ځای طالب ته ماته د روسي په شرح رسمت پیژنه د تاوان ورته کړی.
مننه صدیق خزیب، تاسو ته بیرته راوګرځم. رسیخ صاحب، تاسو ته زما ما مخکې د موضوع ته اشاره وکړه چې په 2015 کال کې خای یو تر ټولو لوی پیښه چې طالبانو حکومت په بهرني سیاست کې رامنځته شو هغه د طالبانو او د پاکستان جګړې وې، چې پاکستاني حکومت دوه درې ځلې په کندهار او کابل باندې بریدونه وکړل، همدارنګه په کرخې ته څیرمه حتی په دې وروستیو کې جګړې وشوې او د تورخم دروازه لا هم تړلې پاتې ده. کډوالو ستونزه ده چې پاکستان افغان کډوال بیرته شړي او همدارنګه نیسي، له ستونزو سره په دې هیواد کې افغانان مخ دي. د دې هیواد یوازې تم شو پاکستان ته وګورو، ولی د پاکستان او طالبان اړیکې دومره ترنګل شوې؟ آیا موضوع یوازې ټي ټي پی ده کنه طالبان او پاکستان بل د سیسه ناویشل لري په خپل منځ کې چې قرباني افغان ول سر کوي؟
دا څه باید وایم چې پاکستان په هر تحول کې چې په افغانستان کې رامنځته کیږي او رامنځته کوي په دې کې خپل ګټې ګوري. ګټې دا دي د طالب په تحولاتو کې دوی غوښتل چې واخان سیمه دوی ته ورکړل شي، دوی غوښتل چې ډیورنډ کرخه نوره کرخه نه وي او دا سرحد باندې وپیژندل شي، او په ځمن کې د ټي ټي پی بهانه ده، دا یو بهانه ده، د دغه لپاره بهانه ده چې د بل جګړې لپاره د افغانستان د پولیس باندې او بل جګړه وتپي او بل جګړه دلته بیا را شروع کړي. تاسو به تر معلومه ده چې مخکې دنه چې د استخبارات غواړي چې په یو منطقه کې دخول وکړي یا خپل شبکې اګنتوري ته داخل کړي، یا هغه لپاره افواه او تبلیغات کوي تر څو پورې زمينه مسایده کړي. زه ویلای سم د پاکستان کړنه په 500 تیرو کلو کې د ټولو نظامونو سره، کاغه د سردار محمد داوود خان نظامو، کاغه حزب دموکراتیک وو، کاغه مجاهدین ول چې دغه مجاهدین دوی خپل افغانه دوی جوړ کړل، دوی تربیه کړل، دوی راوستل، خو د هر تحول کې دوی د دغه ډیورند کرښې د مازلې دي د منځورولو لپاره چې دا د دوی حاکمیت دلته وي، د دوی دغه خاوره د دوی وي، دا سرحد باندې بدل شي، دوی قدم په قدم مخته راغلل او خپل اهداف ته ورسېدل. حتی د دغه جمهوریت چې اشرف غني پر راس کې وو د تورخم دروازې په جوړې کړلې، دلته د ولس باندې هغه آزاد قبایل او ولس باندې ویزې مروج کړلې، دلته پاسپورت مروج کړي، دلته په ډیورنډ کرښه باندې اغزن تارونه تیر کړل، د غربي نه
د امریکا نه 250 میلیون ډالر رسېخ صاحب د دغه کارونو چې تاسو یادونه کړې ډېره برخه په تیر جمهوریت کې شوې دي، او د طالبانو د پاکستان ترمنځ بیا څه دي چې اوس دوی پرې نه ختې دي جنگ پې کوي، څه نه تقسیم پاتې دي؟
بالکل دقیقا زه ویلای سم د پاکستان اساسي اهداف دا دي چې دوی د اسیاي میانه سره کوریډور د واخان دغه لار باید وڅ کی، او دغه څوک نه دوی وشي کولای تر روسیه او تر بسکاو پورې د دوی ترانزیت، د دوی سیستم، د دوی تجارت، د دغه لارې نه لنډه لاره، او د دوی لپاره په میلیاردو ډالر ګټه راځي د دغه باندې. که تاسو په یاد شي لا طالبان چې څنګه کابل ته رسیدلي ول افتلا تیر نه و چې د واخان په څوک کې هلته د دوی بایلرونه هغه یعنی د سرحدي کرخو هغه د سمتو نه بایلرونه چار جوړ شوي وو، هلته وخت انتقال شوي وو چې دا د چا په واسطه بل شوي وو، یا دا د جمهوریت په وخت وخت شوی وو، او که د طالبانو پر اتک سره شوی نو بناء پاکستان دغه مهاجرین چې وویستل دغه لارې بند کړلې، دا ټول فشارونه واردول د دې غوښتنه د پاره چې باید طالب ورسره دا غوښتنه ومني.
رسیخ صاحب په تیر کې دغه خبره تکرار شوې ده، او د تیر جمهوریت ډیر چارواکي هم په دې باورمن دي چې طالبان د پاکستان پروژه وه، هغوی روزلې دي او د هغوی په مرسته باندې او د امریکا په مرسته باندې دوی په افغانستان کې واکمن دي او واک ته ورسېدل. تاسو فکر کوئ دا چې د پاکستان حکومت طالبان روزل، طالبان ورسره په دې برخه کې ژمنې کړې وي که دوی واک ته ورسېږي واخان لار به ورکوي، یا ډیورنډ کرښه به ورته لاسلیک کوي، یا ورته نور موضوعات چې تاسو اوس یاد کړل اوس دا ژمنې نه پوره کوي؟
ګوره سل په سلو کې خبر هم دغه دی، ګوره په هغه وخت کې تاسو وګورئ ملا برادر ولې دوی زندان ته اچولی وو، بیا دغه تنها طالب نه ده حمایه کړې، دوی افغانه جهادي ډلې وټپلې هلته جوړې نه کړلې، د هغو د کامیابۍ سره په کابل ته آیا د ایس آی خپله جنرال امید ګل 15 کاله د استاد رباني مشاور نظامي نه وو، او د افغانستان اردو نظام ټول سګولانګ نه کوي، د منځ وینم او ټول وینم خپل ذخایر ته ځای په ځای نه کوي. نو بلان ګوري په هر مرحله کې د همدغه د اشرف غني په جمهوریت پر رسیدو سره تاسو ولې چې خپل اشرف غني اته لاړ د جیچکو مرکز لاړ نه دی، د استخباراتو د پاکستان استخباراتو مرکز لاړ نه په اولین ورځ نه په سبا باندې چیشته لاړی، هغه ته ویل چې نور مداخله م کوه، بنا زما استاد وطن تباهي، زما استاد وطن ترقی او پرمختګ، زما استاد په وطن کې د غرب او د شرق لپاره زمينه د اشغال مسایل ول، دا ټول د پاکستان د استخباراتو د مخه لوبه ده چې موږ افغانان په دغه دومره خلوب کې من 50 کاله د ترقی او د پرمختګ نه پاتې او په خپل وطن کې توینو لمبيغو او خپل وطن کې مو جګړه روانه کړې ده. بنا دا د طالب په لباس کې دی، کدا د مجاهد په لباس کې دی، کدا د داعش په لباس کې دی، کدا د 24 ډلې ټپلې چې د سیمې د فرض وکړه، دا د پاکستان لادرسته دی. خو دا ویلی سم چې نه تنها په دې قضایاو کې پاکستان ته نه دخیل دی، د پاکستان نه موزره او ډیره خطرناک بل استخباراتي کړی د ایران، د چې ایران هم په دغه یو پلی ناخوالو کې زموږ په بدبختیو کې زموږ په بېچارګۍ کې دوی خپل ګټې ګوري او خپل ګټې لیدلې دي. څنګه چې میلمه وویلې صدیقي صاحب وویلې چې روسان د افغانستان سره موږ سره غرب او شرق ظلم کړی، موږ سره نړۍ ظلم کړی، موږ سره عرب او حجم ظلم کړی دی، اوس خپل افغانان موږ سره ظلم کړی، موږ خپل د خپل رهبران موږ سره ظلم کړی. نو اوس لازمه دا ده چې دغه حالاتو د وټک لپاره یو ملي ناست او ملي خوځښت او ملي مفکوره راټولېدل او یو ځای کېدل او د دوی په وړاندې په زغرده درېدل تر څو پورې دغه طالب ته موږ قناعت ورکړو چې و طالبه نور دغه نن چې دغه امنیت راغلی دغه له لاسه مه ورکوه، راځه دا ولسونه راټول کړه، دا کلونه راټول کړه، یو قوي نظام جوړ کړه تر څو پورې د دې ټول ناخوالو په وړاندې مبارزه وسو.
مننه راڅخه بیرته تر ګرځم. جان باسب، کله پاکستان ورڅیر شو هند ته وګورو، کله چې امیر خان متقی هند ته سفر درلود په مغ جریان کې پاکستان بریدونه وکړل او د پاکستان او طالبانو جنجال سره لوی شو، دا غینه وروسته چې هغه له هند نه راوګرځېده، یعنی په ټوله کې په 2015 کال کې د طالبانو د حکومت او هند اړیکې یو څه د پخوا پرتله پراخ شوې دي، خو لا هم هغه زده کوونکي چې په هند کې په تیرو کلونو کې زده کړې کولې هند ته سفر نشي کولای، ویزې نه ورکول کیږي او طالبان دا کوي چې دغه هیواد سره د دوی اړیکې خیرې. ستاسې ارزونه د هند او طالبانو د اړیکو څخه څه ده؟ او بیرته که پاکستان ته ورسره تم شو، آیا طالبان غواړي د پاکستان خلاف کوم متحد پیدا کړي که نه؟ واقعا د هند سره اړیکې د افغانانو په ګټه دي؟
د افغانستان ګټې په دې کې دي چې ټولو هیوادونو سره تر هغه ځای چې امکان لري او د افغانستان کې درچا ولري ټولو هیوادونو سره، مختلفو هیوادونو سره. درست افغانستان حیث یو دولت وایي، نه حاکمیت چې هغه کاملا غیر مشروع، غیر مسئول، غیر ملي ده. خو افغانستان باید اړیکې ولري او خپل استقلال په دې ترتیب الکاسکی او دې کې پاکستان دې هیڅ حق نه لري چې اعتراض وکړي. اما چې پاکستانیان د طالبانو اوقانی رهبری ډېره ښه پېژني، نو دا عصبیت دوی هم د همدغه ځای نه منشا نیسي چې دوی خو ډېر وفادار او تاسو ولیدل چې پاکستانیانو هغوی لکه څنګه چې هغوی دا کلمه استعمالوي اکسټبلیشمنت، ډېر خوشحاله کله چې طالبان راغلل کابل کې حاکمیت ډېر معاملې کړ، تر هاخوا ونیوه. نو دوی د دوی دفاع وزیر دا وایي ویلې کړ خپل په ایکس کې هغه وخت تېر و چې که تاسو زور لرئ نو موږ خدای لرو. نو دوی دولتي ملا رحمان نومېږي هغې خپل اعتراف وکړ چې موږ 10,000 کسان افغانستان ته ولېږل او هلته هلاک کړل چې دغه رژیم د نظام په افغانستان کې ړنګ شي. همداسې د دوی هغه پښتو تباره پنجابي شوی صدراعظم چې عمران خان نومېږي هغې په ملل متحد کې د هغې تریبیون نه وویلي چې طالبان دا د افغانستان فرهنګ دی او مخصوصا پښتنو ته اشاره کوي. نو چې ترتیب دوی خپل په هغه لوبه کې راګیر شو او جی ڈی پی دوی ته داسې یو بلا وګرځېده چې ښا اوس که ته افغانستان کې دغه طالبان چا ویلي چې دا طالبان او هغه چا طالبان کوي نو دا جسم دوی پکې نه پوهېدل، خو دوی څه پوهېدل؟ دوی د په اصطلاح نظامي استخباراتي امنیتي اسټبلیشمنت کې افغانستان یو ویش راغلی دوه برخو ته ویش شي، یو برخه یې پرو مدرن دي او یو برخه یې کاملا دغه تندروانه اسلامیزه جهادي انګېرنه لري. او په همدغه په بدل کې دواړه برخې خپلې پروژې، خپلې سفارشونه، خپل حق و زحمې د مختلفو مرکزونو په جهان کې اخلي، دواړه تجارتي دي. خو لږ دغه تکتیکي اهداف پاتې دي. دلته دا یو ویش رامنځته شو پاکستان په استبلیشمنټ کې د افغانستان او د جی ټي پی په مقابل کې، ځکه چې هم طالبان او هم هغه جی ټي پی چې په پاکستان کې د چوز دوی ته بلاګت کړې ده، دا خو دوی روزل دوی ورته دانې ورکولې، دوی ورته ځای ورکول، دوی ورته انګېزه ورکوله، دا خو دوی وو چې افغانستان ته پرتمول، دا خو دوی وو چې د دوی هغه قرارو ته مشرانو ته ډیسیژن جوړ کړي په پاکستان د پاکستان په مختلفو کارونو کې. دا خو جواب دې ځکه څه معلومه ده دا د دې په ټول نه شي، یعنی دا اوسنۍ رهبری د طالبانو ته هم په ټول نه شي، د ډېری دوی هغه مشرانو د پښتون کورنۍ مرکزي حتی ماشومان او لوبیا ته درس وایي. پاتر چې نو د ټولوس چې چې پی او افغاني طالبانو همره دقیقا کته راونی ولا چې پاکستاني استبلیشمنت په قانونو کې نو کار کوي، په هند کې، په افغانستان کې، حتی په ایران کې تاسو ولر چې ویزه به کوټ ایران سره هم وشي. نو اوس پاکستان وګړي چې دا کته د وسل بل بل لاس زی طالبان اوس د اسلام کته نو وګړي ومهم اخی مسلمانانی تاسو څوک اسی او د دې کتی دی یو خطو سم پلاس کې لري چې هغه څه چی پیږه درست. نو سره دې چې طالب یې انکار کوي کومه څه ده چې دا یو جسم دی او دا تاسو کې ته حالت نه بوي او ځان هم دلته داسې پوزیشن ایوي چې زه خو اخی اسلام کو زیم هغه زیم سره یا دلته دی امر دلته دی تاسو کې. نو هغه کته د پاکستان د استخباراتو نه راوځي دلته کله باندې کې هن کردا کلا اصلي مشکل د پاکستان د جی پی سره دی. جی پی ډیر یو لوی تهدید دی، مثلا کې نور عوامل هم یو ځای کیږي هم ډیر لوی تهدید سره لکه بلوچستان، لکه د پښتون زور دی ورسان، لکه حتی د تحریک انصاف د عمران خان چې سره د دې چې ډیر پنجابي نه رسیپلري دا هغه پښتانه پکې دي چې د دې چې پښتانه نو اسې کوي نراتی به پاکستان پنجابی نه پښتو هم اکثرا نه تخبره عمران خان چې دا پکې پروګرام یې دلې نشي. نو دا ټول د دې لوی خطر
یعنی ستاسو په باور باندې د طالبانو بهرنی سیاست د پاکستان په وړاندې د پاکستان پرتله بریالی ده؟
څه خو نو پیغام چې تاسو کوم بریالی بهرنی سیاست یا سیاست دا متاسفانه چې تر اوسه پورې خو چې طالبونو شکرې کوي او په لور کلو کې ځان تاري دي، یعنی څه څه شریعت کوي، یعنی څه څه امارات، یعنی څه د کوم قانون باندې په اساس د کوم قانون هغه هستوي قانون خو به وسی دي. خو په شوم چې مثلا دا وزیر څنګه تدوینوي، څنګه برکې ناروي، دا څه مثلا دا قندار کې چناسې چې حاصل دي، دا د دې د مشروعیت کمزنګ رامنځته شوی دی، بل دا چې هر چا خلاص دي لکه کله ورکړې دا ویزه شریعت سره کوم سیستم دا په ترتیب څه غواړم وایم، دا غواړم وایم چې کله چې یو په اصطلاح د دوی نظام چې نو څه یو ډېر پیژې غاره هم دي دا نشي تعریفولی، او تاسو ګورئ دا شی چې دی جوړوي یا په اصطلاح یو کړی دی د المغرب مثل المشرقه پورې نمونه نه لري، نوم نه لري، تاسو شه دی دا د کلي کې چې تاسو مو ورکاو دا څه نو پرېږدا یی له دومره پرېږدا دومره نو پرېږدا هم مکوا موسیقي باندې نو دا یو قهقره ای کلی والی نه پیغام چې څنګه دا حل د کوم ځای شي په دې چې نو کله چې څوک په لږ شي نه تاریخ اوري نو هغه بهانه ای چاته او بل دا چې بهرنی سیاست هغه لسی ډیپلوماټیک وایي ډیپلوماټیک ځکه کوي په دې چې دوی به اوس په دغه راه صدر شي او هغه په پروسه کې بلکې یو څه ذکرې وسیږي. خو هلته د دوی نور مشاورینو چې دوی سره کومه کومه کول دا هغه مشاوري به مناسب مطرح وي چې هغه هرو لومره مانسته شي. انا زه خو د څه څوک نه ګورم چې دا ټول په ماس کې مثلا هغه یو ترون څه دا یو دا چې یو ودوته د سی یو باندې ورکی چې دوی د یو قانون مندي راوخي چې د دې یو قانون مندي ما څه شوې دا بل دا چې دا اړین چې پر څنګه باندې چې یو ان تامین کې نو هی ودو سره نو سي دا چې نور هی ودو د خپل هغه غټه په باندې سره دوی سره لوبي کوي، دوی سره راشدن شکوي، خپل سفارتونه هم د تخنیکی مثلا لیوال څخه کچې څخه تر سفارتخانو پورې لوړوي، خو په راسته کې نه پېژني وایي چې بس بیا به ګورو بیا به ګورو چې څه کېږي آینده کې. نو خبره دا ده چې طالب نه پوهېږي په یو شي چې دوی هغه سبجکټ د ملي اړیکو نه دي. دوی هغه وخت سبجکټ یا یو واحد د ملي اړیکو کېدای شي چې دننه په کور کې مسؤلیت او مسؤلیت او ملیتوب را باندې چې هغه د قانون او د خلکو د ارادې د افغانستان د خلکو د ارادې په رڼا کې رامنځته کېدای شي. دوی اوس ابجکټیو د ملي اړیکو د سیمه ییزو اړیکو دوی بندې سیاست کېږي او دوی فکر کوي چې دا سیاست دوی سیاست نه کوي، دوی سیاست کېدونکی دی او روان دی.
مندنه کورودان روستی خبری به مو روست و آورو چه دا دوزرش پگشتم کال لپار افغان ولسته تکول پا کردی و دا قل دا داخلی مشروعیت لپار باید خپل افغانان سوا کردی. صدیقی صاحب رازم تاست که تاثیر تا وایست دا دا ایران موضوع پاته دا مخکې یو څه ورته راسخ سره بشاره وکړله چې د هیواد هم په 2015 کال کې ډېر افغان کډوال له بیرته افغانستان ته راستانه کړل او همدارنګه په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په دې هیواد کې څه نه څه سرمایه ګذاریانې درلودلې، حتی دا اوس چې په دې وروستیو کې سرحد کې هغه افغانان چې د هیواد د اوښتو کوشش کوه پاور کې بند شوي وو او ډېر ځوانان پکې مړه شو. همدارنګه د ډزو پېښې ته کتم شو په هغې کې زیاتره افغان ځوانان چې په ایراني پولیسو پرې ډزې کړې وې ووژل شول. د کال له پیل تر پایه پورې په دغې لار باندې یو په دې هیواد کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې زیاتې وې او موږ کتل چې هاته عادي ډوډۍ به چې نن وایي کې اخیستل چا نه ورکوله، کور او نور امکانات او زده کړې خو په ځای پرېږده. ستاسې په باور طالبانو څنګه له ایران سره په دې برخه کې برخورد کړی دی او کومه ګټه یې افغان کډوالو ته رسېدلې ستاسې په نظر؟
رقم مختنه ته اشاره درلود او اشاره وکړه. زه دا سی وایم چې طالب چې کله پخپلا د ولس قاتل او پخپلا د ولس وطن په بزرګ غصب کړی وي او سیاسي او مردمی مشغولیت ونه لري، نو دا څنګه بیا کولای شي چې حتی ولس هم نسوي چې دا یمن نمائندگی کې باید یمن پاره د پښتنې وکړي. پښتنه خو بیخي په ځای پرېږده که چیرې واقعا دغه سی وای باید ایران سفیر اعزاز ته وای وزارت خارجه ته او د دې پسنګ پښتنه باید څه وای وړي جدي موقفګری باید طالب د ایران پاله نیولای وای چې دا افغانان چې په یو کال کې هلته اعدام کیږي، هلته وزارول کیږي، په سرحداتو کې هلته وژل کیږي، دغه افراطي ډلې نه دي، تروریستي ډلې نه دي. دا خلک دي چې طالب نه د خپل د انجینر تعلیم لپاره یا خلک دي چې امنیتي سرتیر په افغانستان کې یا په افغانستان کې د لوګي نمبر کېږي د خپل اولاد د ژوند د بقا لپاره غواړي چې هدي عقل یو ستر لاسه کې بناان. زه فکر کوم چې په هیڅ صورت طالب تروسه لکه څنګه چې موقف ګری نه ده کړی دایبن کې او وګوره چې افغانان څومره تا جایدادونه چې افغانان تلوت په زور او شړل سو اتا افغانان مصايبین چې متاسي واوري دي چې په یالته مو کورونه جایدادونه هر سمو دغه سره کې دغه مونې ودو دغه سرحد ته ولګلو رخصت کړلو. دا په معنا چې دلته خو د پښتنې ولا څوک نسته هغه کله چې دیګ بیر سرپوخ سي بیا خو هر څوک کې مداخله کوي، ایران یا پاکستان یا نور هیوادونه. هغوی داسې فکر کوي چې کله چې د افغانستان په خپله چښتنه لري مالک ولري د پښتنې ولا څوک نه وسي بیا خو چې هر رقم د خپل خوښي همغسې باید همغسې عمل باید ترسره کړي. اوس ګوره په شل کاله په جمهوریت کې کله چې یو نظام و یو مشروعیت و نو د پښتنې ولا خلک هلته و، نو نه ایران دغه جرأت کولای شو نه پاکستان نه نور هیوادونه. متاسفانه کله چې دغه یو نامشهور نظام چې رامنځته کیږي یو قاصب یو افراطي ډله چې راځي بلاخره دوی چې هر یو ظلم کوي قطعا حتی تر یم دازي پورې چې کله چې دغه افغانان چې سور زمخ کې چې د واورې د ډېر ژمنې د واورې د ورخ له وجې نه ډېر افغانان کې وژل سور وروسته طالبان دومره تایید کړي چې واقعا افغانان کې وژل شوی نه یو غم شریکی کورنۍ سره وکړی نه د ایران د پښتنې وکړی. حتی داسې ونیوی چې دا د ایران له خوانه یو ظلم سوی دا د دې په څنګ کې حتی کله چې افغانان چې هلته د ایران له خوانه
په سراداتو کې دغه سرحدي پولیسو یا ځواکونو لخوا نه چې دوی ووژل شو قطعاً داسې یو عکس العمل دی. ایران لخوا نه بیخي د افغان د طالبانو لخوا بیخي دغسې عکس العمل بیخي ونه ښودل شو. نو بنا په مجموع کې دا هېڅکله داسې یو طالب په ضمیر په وجدان کې دغسې ولې طالب ته مونږ السر افغان نه شي ویلی، نه د یو قوم پورې هغه تړو ته لپاره چې هغه خو د غرې نه خلک راغلی هغه یوازې د هغه د خپل د مادیاتو را او د دې په څنګه د چوکۍ د نیولو لپاره فقط دوی د هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کله پیغمبر ده کله چې آخر نظام سي دغه یو ډله راځي خامخا د دین په نوم باندې خپل تجارت کې لکه څنګه چې طالب یې فروغ کړی په همدغه شکل وګوره پاکستان کې وګوره افغانان څومره زور او کیږي څومره بندیان سو حتی جایدادونه هلته بیچاره پات سو قطعا دا طالب داسې یو کار یو ورځ هم هغوی سفیر احضار نه کړی چې په دې مورد باندې دوی خپل موقع ګوري. حتی پاکستان خوا چې څو ځلې حملې وشي په افغانستان کې دو دېغه امنیتي ځواکونه هغه مشران قطعا د پاکستان په مقابل کې داسې موقع ګیري ونه کړه چې دا هغه راسل نه ځي یعنې واقعا خامخا
مننه صدیق صاحب. مننه صدیق صاحب کور ودان وخت کم دی چې د نور ملمنو نظر هم را واخلو. راسخ صاحب کدا به سر راټول کو و ګورو په 2015 کال کې د طالبانو حکومت لاسرولونو ته یا دغه ناکامیو ته چې تاسو یې اشاره وکړه چې یو حکومت چې د نن په افغانستان کې مشروعیت نه لري د ستونزمنه چې موږ تعریف کړو چې هغه لري نړیوالو سره ډیپلوماټیک اړیکې ولري یا دی و پالي. خو په هر حال په ډیر شمیر هیوادونو کې د طالبانو استازولي اوس تا غویل تکار کی او پیو ډول نه یو ډول نړی له طالبان سره په تماس کېده. کپلن د کتاب سو وایست سره له دومره ناکامۍ شو طالبان حکومت درلودل. آیا کوم داسې ټکه شته چې موږ اشاره وکړو چې په 2015 کال کې د طالبان د حکومت دغه خلاص راوړنه او افغانانو ته ګټه رسیدلې داسې کوم څه شته؟
چې د پاکستان په وړاندې په زغرده ودرېدل او همدغه چې پاکستان هوایي بریدونه شروع کړل دا دوی اولین ځل و چې په متقابل برخورد ورسره وکړي. صحیح خبره ده چې هوایي ځواک نه لرو دی خو ځمکنی ځواک وشو کولای. پاکستان پنجابیان په ځای کېنوه او د چوغو نارو ته تر قطر او تر ترکیې ورسېدل او بیا یې هم هغه وړاندیزونه چې د هغو له ادرسه وو هغه یې ونه منل او د تورخم یا د ترانزیت لارې په بند کړلې. داسې بند کې ګرچې پاکستان بند کړی خو دوی داسې بند کې چې نور تر هغه وخت نه خوشې کوم تر څو پورې نړیوال ضمانت رانه کړي. دا یو بل دویمه خبره دا ده چې د کابل هغه څیره چې پرون د جمهوریت په وخت کې وه هغه نظامي څیره یې خپله کړې وه هغه یې بدله کړې ده. سړکونه او د کار جوړولو او د ښار جوړولو پروګرامونه یې ورځ تر بلې په عملي کېدو دی. نو بنا د خوشتپې کانال د چین سره د سرحدي کرښې باندې د واخان کوریډور جوړېدل او لاره جوړېدل دا هغه څه دي چې واقعا په دغه 500 کلو کې د داود خان پلانونه تطبیق نه شول مګر اوس په تطبیقېدو نه دی. خو په اقتصادي برخه کې لاسته راوړلې د طالبانو شته مګر په سیاسي برخه کې او د افغانستان د ولس د راټولولو او د دوی د وړاندیزونو او اورېدلو لپاره په دغه دوو برخو کې دوی ډېر شکست او د ماته سره او هغه شکست برخورد کوي چې یعنی دوی دا دی ولس غږ نه اوري او په ځمن کې د دینجولو مکاتب چې څکم 15 کال وسکي یم چې ورته وو دغه ته لبایت دوی چې اقلا یو شرعي لارې یو شرعي شریعت لارې د مکاتب خو شي دغه یونی مکاتب په پنتونو تلاشي دغه خوندې کارو چې زفدی باندې مطمئنه بچم افغانان نور څه هیڅ دنیا نه غواړي امنیت غواړي دغه د خپل بچو د لپاره تحصیل غواړي هغه کلور دی که جلی دی. مګر د طالبانو اساسي کړنه چې په دغه سلو نیمو کلو کې د ولس له ادرسه د افغانستان د جغرافیا له ادرسه دوی مسولیت لري د هغه مسولیت په وړاندې دوی هغه څرنګه چې لازم او ملزوم دی هغسې دنګلې نه دي. ولې امنیت اوس تامین و اوس باید د نړیوالو سره ښه روابط د افغانستان جوړولو دپاره او د افغانستان د زیربنا اقتصادي دپاره څنګه چې دوی پخپل یو څه کړی دی او کوي نور هم د نه خایسته سوای و چې افغانان وطن ته راغلي وای پخپل وطن کې دی او سیال ځون خاونل سی وای
مننه کور ودا. جان با سپ تاسو راځم تاسو ته فکر کوي د غنوي پیل شوی کال څه تغیرات په ویده طالبانو په حکومت کې کدن نه کورنۍ مشروعیت ته یا بهرنۍ مشروعیت ته فکر کوي څه تغیرات براشي او کنه لاندو کې راته وایست
ولا د دې چې تاریخ او یو اصل دی عارفان تاریخ او راضي ما خبره ده چې تغییر تر کوم راځي تغییر کې د شمن کې تغییر وسی لا نور هم دا شرایط نور هم اکستریمیستی شي تاریخونه نور هم دې دې ځاړي زورګوي نور هم چې دا کې انحصار د قدرت نور هم ځانته اکیلا دا د چې دوی د تاترا متدره جن دې ته بازړخه کی امید چې تا چې اوبله نه د نړۍ د چې بل لار د دوی کامل سکوت او تاسو نه چې د دوی سکوت اوس په یو حالت رامسته شو دی چې نن غوښتن به یې څارو دي چې خدای مکړه نو د تاریخ سولې لارې نه ډېرې د اجتماعي سازمانونو چې سازمانونه دا پیشنهاد وی چې موږ ته نومرو ته ټولې دې خبرې اثر دي د افغانستان د راتلونکي لپاره او تاسو د روپی کې دا وضعیت څنګه شي او لار شي جګړې سپاو دا نه یې بڼه راو لکه دا خو بیا د افغانستان تمرین د فاسیزو د پاره نو د دې نه باید ډډه وشي او لپاره دې چې موږ نه نشو دا چې یو راو ته دی چې تاسو وکړې دې وار په وار افغانستان کې نو مو دا نو خاغلو ته د دې ماشي خو متاسفانه اغلی نشي دا خو کاغلی دی د طالبانو ته دا چې یو باندې بیا هم په زهو کار کوي چې کوهوش راشي افغانستان د منافعو لپاره د افغانستان د یو ټولنې لپاره کوهوش راشي انحصار نه لاس واخلي طالبانیزم دا روایت نیوالی ډېر به تفاوت کوي چې تاسو رامنځته کړی دی دا چلش نه لري دا افغانستان ناکامي سره مواجه کوي تاسو بدنامي سره مواجه نو به ترتیب چیرې دوی دې ته چمتو نشي چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په بنسټ یو حکومت ایجاد کړي قانونمندي تجربه کې یوه لویه جرګه یا د رایې صندوق یا یو اصیل کومه د توګه اهله هلو اخت البته نه طالباني بلکې یو سراسري اهلي په ترڅ کې چې قانون مندي رامنځته شي نو باید روایت دی یو نظام رامنځته شي دوی هم پکې وتی دوی د افغانستان واقعیت دی چې څوک تر یو څه شي بدلوي خو ټول واقعیت نه دی درست دلته خو نور خلک دي چې په بل ډول فکر کوي او کچې په ټول ځکه او په کټ من زور ما ټول ازما تاسو دا کوم کې کوي چې ټول پاتې درته وشاند چې خدای هیواد دا وطن دی او دا کار غوړي دا ځکه خوړي چې په پاکه نشته یو شبه نظامی درای چې د دین په اساني نشو او تر څو چې د دین او ځي افغانستان د ډیر کله او سره مخکې د پاره افغانستان خو د مخه او نشته خلکو ته مستقیم متعهد خلکو ته هغه مفتدو منافقو کوي او د افغانستان تباهی تر او رسوم اگر نه او افغانستان که تلویخ میدونه انسانات اپو تر مخت
ډیر زیات مننه کوم ودان لته سو درې وړو قدر منو د سیاسي چارو شنن کې هریو غوث جان با سنترنګ اختر محمد رسیخ او د مشرانګي د پخوانی مرستيال محمد اسف صدیقی څخه چې د پروګرام کې مور سره ګډون وکړه او ردن کول تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دا دمه ووریده ورځ په پای کې لګ لنډه د ما به وخلو سندره یې سندره بو ورو کنه او ردن کو سره به خدای پمنیو که خو وخت ولري